آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې له جاوید امیرخیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقۍ جاج اخلو.
کله چې ته په دې پسې لګرنۍ اچولې و چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړی ده، څه خبره ده؟ سندرغړی مې متوجه کیدل او تاسو ته ډېر مننه. تاسو زما خپل زما تاسو ویخ
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هڅه هغه چمبي په هله باندې اسا आवाज به چې واغه ما ویلې او جړل بمې ما به هغه مسلس پکې دي.
په ځپانه کې به لند کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغه په خود کړ مخې په سیور واړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لترخ جنگ بلاستړې ما ملشید ژوند لارې دډا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د لړم په شپږویشتمه د محصل نړیوال ورځ وه. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي، په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهورېدو په خوا روانه ورځ ده او له دې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډېرې شوې دي. پرته له شکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمینه نوی برابره کومه چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابره ده. مګر که تیرو لسو کلونو وړاندینی تعلیمي او تحصیلي حالت ته ځیر شو نو وبګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربېره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده او دا چاره د یو روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پیلو او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو 19 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول بهر ته لیږدول کېدل د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو له لوري په بامیانو ولایت کې نیول شوي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو لمخې دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه او وی ویل چې دغه دوه بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې ساپی ویل تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي، بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون، موزیم او لنکن ښوونیز مرکز څخه لیدنه وکړه او عامه کتابتون ته یې کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونې وړ ده چې د فرهنګ او هنر معین د دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې د یوې ګالري پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوي دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټي د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبی فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو نمانځنه وبلله او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو ښه زیری وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شعرونو په اړوند څلور لیکل شوي کرکتنې د ژبې او فارسي ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. کچیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولې نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولې. اندر د دغې سیمې رب النوا و او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان رب النوا و. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیل لکشن د املوکان دي. څه کال د انار بیخین د شند خراب شو، مرز ولګید او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خه پرېمان لرو. خو د پونز نو سره تر بونی پر ټول د واما ولوس راجمه کیږي او په نوبدواري سره د 1344 مونږ ناغل لرو. دا مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوو د لګېدلې ناغې سرغړوونکي به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښه ځواب که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نومې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوی، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین او غوندې ملایان راغلي دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی، ناغه کې که چا تعرض کړی او دا هغه نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه پر راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میشتې په ورستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کوي او دننه پکې کورونه جوړ نه کوي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به ګټه ورسیږي او سیمه به هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل مېلمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي واحدی سره مرکه کړي او د مرکې په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا وه چې معرف کتابونه نه درلوده، مکتب کتابونه نه درلوده، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې وه، ماشومانو کتابونه نه درلوده. نو د ملي احساس له مخې دا یوه انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلي وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراته دي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونی کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړونو، ټولو کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 15 ولایتو کې راپیل شوې.
څومره کتابونه مو تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 15 ولایتو څخه یو ولایت دی چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي. تقریبا 8500 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي، او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوو برخو بیشل، یو د آزادې مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. د کتابونه خو مختلف، نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړی یو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړی موږ کتابتون کې مشت.
او لکه تاسو چې وویل چې کله مو کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې یاست، زه د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسؤول هم یم. نو دا چې سوله یو ارشاد ضرورت دی، او نن سبا د ولسونو په خوله کې سوله ده، نو پر دې اساس موږ وتوانېدلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ جوړ کړي چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړي چې په پارسی کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کړي او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړي. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجانم راځي کتابتون سره لیدنه کوي. د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون څخه لیدنه کوي.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعې ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه سته. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل زین روشانه کی. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅو د مطالعې دود مرواج کو او ځوانان وهڅو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روشانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول موږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رجسټریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس یې لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده هم د نوموړي شخص ده، هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره دی د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی. بیرته
خلک معمولا کوم ډول کتابونه ډېر مطالعه کوي؟
ځوانان ډېر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کې. خو بیا فرق لري، بعضې ملګري په مختلفو پوهنځیو کې وي، هغه بیا هغه خپل د رشتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون پر ځای په یوه عام او داسې ځای کې جوړ شوی وایي چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایاست؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې چې پټاو کېږي، په مدرسه کې چې پټاو کېږي، په پاتیا عادیره جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پرېښي. نو دا زما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعې دپاره پراخه شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو. په یوه ترخه پیاله چای بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې دپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړئ.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحې مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه، ژوندی اوسئ چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړئ. او پوښتنه مو سره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتذال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیر مبتذله شاعری انتخابی او موسیقی ډیر هغه د ابتذال تر هغه اخیری سرحد رسیدلی، ولی د غزموګ موسیقی هم داسې د ابتذال پر خوا روانه ده.
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي، یو ګناه د ولستا او بل ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده و د خلکو. ځکه که ولس خوښار وي ولس پوهېدلی په موسیقي هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري آواز چندان آواز نه دی یا په راګ او راګنی تال نه پوهېږي نو نه یې اورېدل نو دا خلک بیا په خپله دا سندرغاړی مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده زه تقریبا لسو دولسو خوشاو کې په دا خپل سندرو ثبت چې کوم ریکارډ چې کوم دا همغه یو چا سره کوم زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکړم کله چې زه کمپوز ورکړم نو هغه ورته موسیقي هم عمره ښه جوړوي او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده د فحشا وسیله دي ګرځولې ده خپل یې هغه ته څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی هغې له منځه همدې خلکو وي نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو ولس هم متوجه شي چې او موږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل
ښه همدغه ځای کې زه یو بله پوښتنه کوم زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډېر یاد دي هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي هم دوی پورته پورته کوي موږ ډېرې بېلګې لرو زما بحث دلته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي دا بالکل خلکو ته ښکاره کړو چېرته دغه دغه موسیقي نه ده د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی هغه شکل نه دی
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې سوشل میډیا او دا کمی چې زموږ رسنۍ دي دا کار کولای شي دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به جواز به سره وته بيشته سندرې مو شعر به چخنه ورته وي دا شعر مو وي موسیقي به چروغ نه ورته بيشته ته بيخي اته بيخي به پري خودونه په غزه کې نو د کار سندرغاړي او څو نفر او څو سړي او چا به سندرې ویلي هغه به خوند او لاو سم روندي پاتې اما زه هر خدای به خيب ساده ول میر او سب استاد سره انګو دا لوی لوی سندرغاړي او سم پاتې دا د دې ور برکت پاتې چلته هغه خواري وکړه یو فلک مثال که زه نه پويګم مان یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه خبرونه ته زما ډیر شوق دلیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لارې خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وي چې ناته دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغاړي زحمت وباسي ولته خو خراب سره معلومیږي خراب مو کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړی
زموږ په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړی دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شهره دا لار دي درست نه ده دا سمه کده دا سیل شي بس
ولنيسته موږ په یاري په پرو په مانخه خلک لرو دا یو دوه درې نه چې خړی خلک لرو خو دا ست دان دکان کچیر ته ورشي غو سره کې یو ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي خو سره غوړي موسیقي خو ریاضت غوړي مونږ خخه په پښتونخوا کې خلک لرو ول د پور د برې لرو نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایز مونږ دوی بر اورده کول شي مونږ ته مونږ ته لار خو دل شي په موسیقي کې نه نیغه او سما او اصلي لار د موسیقي
خا ما سره یو پښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډي نیسي کرکتنی کوي کتاب چاپ شي به په کتاب کرکتنه کوي یو راپور ته شوی چې دغه ځکه غلطي و دغه ځکه مشکل مقالې پیلې کې دا شان کوي زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کرکتنی ډلې یا غونډي جوړوي چې مثلا وای چې جاوید امیرخیل او سندره ویلي راضي په دې کرکتنه کوي چې خی ویلي خرابې ویلي داسې کله کوم دا کار شوی
داسې کله نه دی شوی ځکه دلته اوس پنګ یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغاړو نو زه نه پوهېږم چې دغه اتحادي رئیس څوک دی او هغه اتحادي ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی که دلته د زموږ وزارت چې کم دی که چېرته په دې پسې لګرڼۍ اچولې وه چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه هم روان کړې ده څه خبره ده سندرغاړي مې متوجه کېدل او تاسو ته ډېره مننه ستاسو زما خپله زما تاسو خبرخي خبر ته متوجه م کړم دا کار به انشاءالله موږ خپله پیل کړو ډېر پلان وکړو او دا به ډېر اصلاحات منځ ته راوړي
بشک
او دم د دې مشکل چاره کې دلی شي چې بیا سندر غړي کوشش وکړي یو خو څه وړاندې
کړي مثلا غړي پینې پدان کړي بیا خلک نقد پیو کی دا غوړوسته بیا وړاندې شي دا ډیر خوندور
ډیر 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 ډیر
خو هم دې چې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنې یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې یادې لپاره جوړې شوې دي. آیا داسې ټولنې هم شته په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نه شته؟
نه 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 ما تر اوسه نه دلتلی ځکه زه کوی خو زه به چا دعوت کړم زه به ورغوښتی به چې که ته خبر نه یې نو خبر شه موږ دلته لګیا یو کار کوو زحمت وباسو تاسو راسره شئ مال تر شو دا سیستم دل دل خو کدا دا 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 خبري جوړي شي او دا مشران یا په دې ځونه کې دا فکری ځوانو لا ټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خو دا ډیر لوی کار وکي لوی بدلون راوړي.
کابل کې دا سکم نور زین شي چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل په انتون د هنرونو په انځینه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندري ریکارډ کوي ته د رشتہ دغه تمبور دغه ستار دی نو استاد په کافی انده شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل شته دی غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هر یو شته تبله شته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
زمونږ ګڼ هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګوره لوی لوی سازان یو د سینه د چې هغه یو هارمونیم لیکي هغه گئی اگر باب هم غول شي هغه شپله هم غول شي ځکه هغه ته هغه لار معلومه ده هغه ته نوټسن معلوم ده دلته مهمه دا ده موږ خو بدبختی په دې کې ده چې پکلی کې اوس اندر زده کو بس لا روپی خور کې ریګارډ کو
او بس تل یو څور
په ورته بس کل بلف کې مخ مخ شنو بیا
بیا بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي چې شس مونږ غوړیدونکو ته ډیر خواندور وي. موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څوک پی پویږي یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چهار څوک ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې دا د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعري سره ډیر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوېږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لري هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کا بل څه کا موږ ډیر موږ یو کمپاین رول کړل د کتاب لوس پنه نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغړې متوجه شي ځکه د سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم. زه د جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ نوی چې بخي کوم مطالعه وکم یو لسه فيه مطالعه وکم
او د نور هنرمندان هم باید هم
داسې باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه دي موږ دا اوس ډیر سندرغړو ته کوي چې خوشحال خټک پیژنې نو وو وای چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه دی
بالکل. زه امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغه چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستاسو نوم سره آشنا دي ځکه تاسو پیژنې سا هنر یې اوریدل دي او خوندي ورکړې خوښ کړې هغه چې هنرمندان دي اون د اوس موږ غږ اوري خامخا به ستاسو تجربه استفاده کوي په دغه برخه کې ستاسو تجربه څه و تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړ چې هغه ډیره د ټیټي سوي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته درو وسته د ټولنې د امر روان یو پورته ده نو یعنی امر روان باید دغه ستاسو د هنر په سیرا پورته شي د کی څه رازو
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوري کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډیر پورته دي یو خلک دي چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وی چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکم چې هغه پریوتی دي او ما په سره ماسي کدي پریوتو سه زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میراج الدین پټان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر راځي راکړه چې تک په دې لار کې زینو بیا په دې نه غلار پکې راشه نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو چاو منګ باید سبیل وسط سندره مشترک شه دي سندره دا ټول انسان مشترک
بالکل
نو دته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډیر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړي چې شاوخوا ملګری مې زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخه کوي هنر ته هغه د پارستا لند پیغام څه دی چې هغه به څوک
دا ډیره ښه ده چې دوی رهنما پیدا کړم رهنما څوک دي همدا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډیره مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډیر ضروري دي ځکه به دغه نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی لوی شاعرانو سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناسته وکړي کاروان صاحب سره ناسته وکړي لایق صاحب ته ورشي جلان صاحب ته ورشي داسې عبدالله رفیع صاحب سره کین ناستې پاستې وکړي نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول ورښیي نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانو دې پیل وکړي ان شاء الله په دوه درو کلو کې دوی ته نتیجه ورکوي دوی به د کامیابي هغه پورته ختلي
ډېره مننه شکر
شکر
استاد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنای د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت څه دی څه ډول او څه وخت رامنځته شوه دا د تورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار
قدر من اوردونکو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقي حغالده چیل لرغونی زمانه څخه راپاتې ده په لومړی کې به په عربو کې زینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسی او زینو نور حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله بیا به د پاخه عمر میرمنو د خاده په مراسمو او میلو کې وهله سندری ورسره ویلې او ځوان انجونو به اتان ورته کوه وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان هندوستان پاکستان تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول په پایل کې د دایره یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو د یو شخصي پانتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمد زئی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري په فولکلور کې د دې یادونه سوي ده د موسیقي لالات څخه ده په هر پښتني کور کې کمنګو ګورو الته بچمبه موجوده وي زکه چې په خوشحالي کې هغه اولینې د موسیقي کوم آلات چکاری یا غچمبه د خزل خوانه حتی زمنګ ماشمان انجونی دا وړي انجونی دوی چې د وړکوال کې د چمبي هغه کې تمرین کوي غوړي چمبه زده کی بعضی سندری دي چې هغه دریا دایره یا چمبي سره ویل کیږي لکه یو سندره د جانان بیا دی جوړ کړي په درزي دي د خط لمنه جانان بیا دی جوړ کړي په درزي دي یعنی دا یو سندره بیا د دې په مزمنځ کې چې دا دوی ټپی یا لنډي ور سره اچي د پکتیا پډاګو کې بیا د دریا غږ د پکتیا پډاګو کې کنه نو دا سی ډیر مواردو کې لدی څخه استفاده سوي ده تبن لدی څخه ښکاری چې دا یو ډیر لوړ او اعلی ارزښت لري
هغه کسان چې چمبا یا دایره وهي یا بجیل د چمبیل منځ او بلجیل د چمبیل اړخ سره لاس او ګوتی جنگوي نو ځکه بیا دوه ذهن آرامون کې یا په مخبر گوشنواز آوازونه غوګونه نازوي په چمبا وهلو کې فزیکی قوت ډیر رول لري کوچیان هغه کسان دي چې خپل چمبا جوړوي او خپل بیا وهي سراج خان ترکه وایي چې دوی چمبا د غوی له پوستکي څخه زکه جوړوي چې هغه ډبل وي دا دایره یا چمبې بیا ډېر کله کې هم راځي او د دوی لاسونه هم خغختلی دي نارینه او میرمنې په کېګدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبا وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي
سپنساری ورته چمرونه زیات وی دا ډیره خسته خسته دریاوی وی خاص تن د کوچانو رواج ده کله ک تاسو خیمو ته ورغلی از دې په سارا په ساحو کې وسیږي بیا نو دې په خیمو کې هم دغه دریاوی لري په کډو کې لای وجه څخه وبل ته انتقالوي او دغه دریاو په خپل ودو کې په کوزدو کې په ستنو کې ام دا دی دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي بیا چې بدسي یو د ورور ملګری ستن ولا کوزدا ولا نامزاد سوی بو بیا به موږ په دیرو کې په کوټو کې په وجرو کې سره راټولېدل ملګری لاس پنځه لشل ملګری ام همدا دریاوي به موږ وهلې دا چمبې به موږ وهلې نور ملګری به ولوغ به تنونه کول
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشاله وخت کې وهل کیږي او په خدایو کې به ورنه استفاده کیږي خو داسې نه ده ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي د کابل اوسیدونکو زهرا وایي چې د ډیر درد په وخت کې دایره وهي لنډۍ وایي او اوښ کې وسره تویوي بیا یې زړه سپک او غم کم شي
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه وم او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې هغه ما ویلې او ژړل به مې ما بقى مسلس بك دي او چمبه به وکړه بس هغه سې احساسات چې بدلو مثلا ځان سره به چې ویلې کومه لنډۍ به مې سې اچولم یا کومه مصري چې مې چې ویلې بس فکر به مې ورسره بدله ده ډېرې مې خوښېږي
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلي دي ورته غواک شي
نو مې والی جان د جاربات وسیدن کې په خوا چې کلی کور نه کې خزه چمبې جوړولې د پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس موږ په کور کې داشته پوستکی نه ساده پوستکی به بس اته غوندي و نور موږ څه شنه دي لیدلې
محمد نن د لغمان ولاته دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه د اندی فلم واره کوسونه په باندې دي پر سې کې غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو وو خو وسم نه پیا دی چې هغه چې شنه جوړیدل سره قام ته وکنه
نو محمد عارف د غزنده ولایت کما زمو خره هغه ګردي ګردي وړې دایره نه دی ماغه دی وړې وړې انجنی بندلو به کوي د دې نه پورته به نور چې نه دی
د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسرلی یو لنډه کیسه امن وړاندې کوي
ورېشمین خیال دیوال له بهر لکه د غومبو سوځاله سوري سوري وو حاجی لاس پری تیر کړ
شکر مرمه خونه دی پورې وتلی
د کړکی په کونجونو کې ماته آینه پر امسا پورې واهله کرنګ کړنګسو له بهرې د کوټې منست سرور هیسته کړ کوټه تک تور ښکارېده دیوالونه لوګي وهلي وو د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سیور واړاوه د چنار لمنځه ژغ راته د ونی پورته څنګه غوڅه سوي وې د په مرغۍ پسې کتل چې څو پاله پسې ډزې سوې مرغۍ غلې سو کوال وته د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی سلواغه نه و تسمش کېدلې و څرخې و څرخاوه د زنګنې ګراري ګراها رئیسو د څا تننه د اوبو پر سر خلی خاشه ولاړی و کوڅه ته تیر سو د گاونډی له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګیدې په منډه خپل کور ته ننوتل حاجی له ځان سره وبنیده
برته به څنګه کډه کوم
ام سای ولګولا سره ټیټ واچاوه ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو د دوی سیمه امن سوی و خو حاجی تر ژبې لاندې همدا خبره کوله
خارکی بکریا نور څنګه ورکوم خارکی بکریا څنګه ورکوم
دغه خار مین روزګارو دلته مین په پیسو دغه خار مین روزګارو دلته مین په پیسو دغه خار مین روزګارو دلته مین په پیسو هي زت شلاسم تاوانی شم یو سړی می پکې بایلو شلا سم تابانی شم یو سڑے میں پکے بائنو بیرو خیارو خیار کی داما لی بنے میں پکے بائنو
تاسو با د هارون باچالو نوم سره خامخا آشنا یې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړې چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
اپنے جھوٹا وعدہ کر کے اپنے جھوٹا وعدہ کر کے آج ہماری عمر بڑھا دی بڑھا دی آج ہماری عمر بڑھا دی جھوم کے جب رندوں نے پلا دی رندوں نے پلا دی امن درشی امن دے خوب دے امن درشی امن دیر خوب دے لطرخ جنگا بلاستڑے ما ملشید جل لارے ڈڈا اوکھا جنگ زمون لکھلی کھڑاؤں کا جنگ زمون لکھلی